السلام علیکم دا خبرونه مو تر نوو بجو دوام کوي نن دوشنبه ده د لړم یا قرب لسمه د نوامبر لومړی نیټه بریتانیا له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه د نامیبیا په وړاندې پرونی مسابقه د اصغر افغان وروستۍ لوبه وه هغه تر دې مخکې له نړیوالو لوبو استعفا وکړه
افغانستان
د اصغر افغان په اړه د کرکټ بورډ پخوانی مشر شاهزاده مسعود وایي
او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره د ښه لوبغاړی هم و هغه کرکټر د یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده
په کابل کې د لسګونو ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي چې مخکنی حکومت ورسره په میلیونونو افغانۍ تړونونه کړي و خو پیسې نه دي ورکړي پرون چین ته د زنګوزیو صادرات بیا پیل شول
زیات له یو میلیارد ډالر نه زموږ هیواد ته انشاءالله دینه هینه عاید راځي
د ورکو اجزنو د لاټې پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارې کې موندل شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا بریتانیا جرمني او فرانسه د 2015 لدې کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 1.5 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټونه طبي توکي استولی دي دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد شوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلې روغتیایي اړتیاوې پوره کړي تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 نه د کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارې کې پټ سوي وو موندل سوي دي دغه لس تنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارې په باډۍ کې موندل سوي دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یو قاچاقبر په مرسته لارې ته خېژول سوي وو د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد شوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي طالبانو د سپتمبر پر 14 د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی نه د دغه سازمان په شپږ اویمه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې اووه کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولی دي د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې د دوی غړو د کابل د نهمي حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو دوی ډلې له وسلو او موټرو سره نیولې دي د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل اخوا بختر خبری اجانس راپور ورکړی چې د کابل شهر په یو لسمه حوزه کې هم درې کسان د غلا په تور نیول سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا بریتانیا جرمني او فرانسه د 2015 لدې کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو تر ستون سي کڅ څنګه بلینکن دا خبره پرون د ایتالیا له پلازمینې روم څخه سی ان ان ټلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه
President Biden got together here in
دای وی ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی فرانسوی او برتانوی سیالانو سره دلته په روم کې راغوند سوی مشټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت تستون کړو په یو خلیو د ځکنوي خبره ده چې مش په خو په اړه اختلافات سره لرل په تیر بیا هغه وخت چې امریکا لدی تړون څخه ووتله د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني لیران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې کارټمی تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنگټن کې جدي هوډ موجود وي. دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسېدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشي کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خپرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ملت ته روښانه شي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلي ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشرۍ کوي پرون ویل، زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې وه. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنې کې شمولیت له بلغاریا سره د یوې لانجې له کبله ځنډول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ورزود د خبرونې د راپورونو برخې ته، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشریزې په دویمه ورځ اعلان شوې. شغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځانګړې توګه افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سیفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی، صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 301 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوی. بریتانیا وایي د مرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب له لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې وویل، د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمېنې روم کې پای ته ورسېده. د اقلیم د بدلون او د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو، خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډېر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیسې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلي سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1,000,000 خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملال یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی، د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یوه عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسني اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
په افغانستان کې له 150 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکوونکو پرون په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د سویو تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تېر حکومت سره یې د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د ښوونځیو، واټونو، جوماتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د یو شمیر ودانیزو شرکتونو مسؤلان چې څه باندې 4 میاشتې وړاندې د ښوونځیو، واټونو، پلونو او جوماتونو د جوړولو لپاره میلیونونه افغانۍ پانګونه کوله، اوس وایي چې د ژمي لپاره د سون توکو اخیستو ته حیران دي. د دوی په خبره چې شمیر یې 150 شرکتونو څخه زیات دي او له پخواني حکومت سره یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تړونونه کړي دي، خو اوس یې د پور پرې کوونکی نه دی معلوم. د دغه شرکتونو یو شمیر مسؤلانو د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې د ستونزې ته د نړیوالې ټولنې پام وغوښت. د یوه خصوصي شرکت خاوند حمید رحمانیار ازادي راډیو ته وویل:
موږ نن دلته راټول شوي یو او شمیر مو شاوخوا 150 کسانو ته رسیږي. دا هغه کسان دي چې د شرکتونو مسؤلیت په غاړه لري. موږ د تېرو حکومت په وخت کې د ښوونځیو، جوماتونو، کلینیکونو، پلونو او سړکونو د جوړولو په هدف په میلیونونه افغانۍ قراردادونه کړي دي، خو څوک ځواب ویونکي نشته. د پرو شمیر شپږ سالې خو ته رسیږي چې په 1398 کال کې قراردادونه شوي وو.
د دې شرکتونو مسؤلین وایي ډېری دغه پروژې پلي کېدو ته نږدې دي. د بومیکا په نوم د خصوصي شرکت مسؤل نور الله:
موږ د ښار جوړونې وزارت سره قرارداد وکړ. د هغه وخت په حکومت مو باور وکړ. موږ د خپلو انجینرانو معاشونه نه دي ورکړي. هغه کسانو چې ودانیزو توکو پلورنځي یې درلودل ترې پوره وړي وو. زموږ پیسې زموږ حق دی، باید راکړل شي. د پروژو کارونه تر 90% پورې د بشپړېدو په حال کې وو، خو اوس هیڅ څوک ځواب نه وایي.
یو شمیر ودانیز انجینران چې له دې شرکتونو سره یې کار کوو اوس په واټونو کې توکي پلوري. د ترای کانتری په نوم د یو خصوصي شرکت انجینر شفق الله:
ترای کانتری شرکت انجینر یم. د موږ پروژې ډېر مشکلات دي، لکه د غنی په دولت کې مشکلات وو. پیسې مې را نه کړلې. تقریبا پروژې ماتیا فساد 90% تر رسیدلې دي، تر اوسه پرې یو روپۍ نه درکړې. نو موږ د یو نامو څخه غوښتنه لرو چې دا موږ غږ لوړو مقامات ته ورسوي، د دنیا خلکو ته ورسوي چې دا د موږ مشکل ډېر سخت مشکلاتو سره ګیري یو.
اعتراض کوونکي وایي نړیوال بانک د دې پروژو ملاتړی و، خو اوس چې د نړیوال بانک مرستې له افغانستان سره بندې شوي، د دغه پروژو برخلیک هم نامعلوم دی. له دې وړاندې هم یو شمېر شرکتونو ورته اعتراضونه کړي وو او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو هواري لپاره پام وکړي. طالبانو تر اوسه د دغه اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي او دا معلومه نه ده چې د دغه شرکتونو پورونه به څوک پرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان پخوانی حکومت سقوط سو او طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي. ازادي راډیو په دې تړاو له ځینو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د ورزګان ولایت لیوی ښوونکي راهیلې سره خبرې کړې.
زما نوم راهیله ده او یو تن ښوونکی یم. احساس خو د ټولو شزینه او معلوم دی تقریبا د ټولو ځکونکو د ټولو انجنونو هغه چې راځي مکتبونو ته او هغه چې زحمت استلې دي کلونه کلونه د متوسطه شوانځي او سره لیسه چې تړل شوی ده د دې په مخ مکتبونه باندې ډیر بد احساس لري، د ناامیدۍ احساس لري، خواشینی دي، حتی زیاتره تر رواني تکلیف پیدا شوی دي ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامید دي. یعنی مکتب تر شپږم صنف پورې کماله دي، مخکې تر شپږم صنف پورې بدی ورسته موږ همدا دي تر دولسم صنف دې دی ورسته مثلا قابلیت کېږي، ورسته نشته کېږي، مثلا ورسته ډاکټر کېږي. اول د دې پای ته دولسم صنف پورې ورسته بیا تر لیسانس تر کچې پورې وي. نو مې دي خو ډېر د ډېر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډېر خوشینه مو خام یو ته بده چې دوی به څنګه د دې راتلونکي به څنګه ستې د ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په سطحه
څپه کوي چې کله ورزګان یا په ټول کې افغانستان د طالبانو لاس ته لیدل یا سکوت کوي په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی سي احساس مو کولی
دا خو د ټول خلکو احساس معلوم دی د ویر احساس د ټول سو ما او زما د نورو همکارانو لای پرشي او ټول کلی او تقریبا 3 میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه وو او کله چې حالات بیرته نورماله سو تر دې هته موږ دا ترلاسه کړی چې کوم خطر نشته، کوم مشکل نشته، بیرته خپل ولایت ته راستانه شو.
هیلی متوی ارزوګانی متوی کله چې شونځي ته تلل تاسو هیلی تری
دروښانه راتلونکي هیله د داسې هیله مې درلودل ما خپل د استاد په هیڅ چې ورزګان به روښانه راتلونکي لري. مثلا کومه دلته ډاکټر نه لرو، راتلونکي کې به ډاکټر ولرو، لیسانس خوندي به ولرو، معلمانی به ولرو، همداسې نتاقانی، همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې مې ګوزګان راتلونکي روښانه کوي. ما هیله درلوده، ډېر زیات هیله مې درلودلې چې زموږ ولایت هم د نورو ولایتو په سطحه د تعلیم لکه چې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډېر وروسته پاتې دي. وښتل مې چې د نورو ولایتونو سره په یو حد همغږي او لاسته حد اقل د غوښتنې سره سړي وکولای شي.
دراتلونکي لپاره تاسو ته اندېښنې لري اوس د خپل راتلونکي په اړه باندې
مکتب به څنګه سي هغه هلي او امیدونه چې موږ روز د راتلونکي ته روښانه راتلونکي ته د یو پرمختللي روزګان ته مدرلو چې موږ یو پرمختللي ولایت ولرو. مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټول د سوادي د لامل دی او لامل سوادي ده د دوی ډیره اندېښنې دي او زما خپل هم دا اندېښنه ده چې دا راتلونکي به څنګه سي که چیرې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مو خوندي برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي، دا نیمه به چې بې سواد سي نیمه سوادار ده به څنګه سي. موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلود، اسلامي شریعت په چوکاټ کې د تللو خپل عزت مو تر ما خوندي راتللي، اوس هم دوی هم دا وایي چې بېدیو چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل ذکر ته دوام ورکړو او کم هیله او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنه افغانستان کې مسلمانان ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي، مثلا عربستان دی، مثلا همدا قطر دی، ورسره انډونیزیا ده، ترکیه ده، همدا ایران دی، نور ممالک دی، هغه هم اسلامي ملکونه دي، دا هغه ملکونه څونه پیشرفت کړی دي. موږ ته خو مثلا د دې اسلام او دین څخه ډیر فرهنګ مختدي، موږ باید کوشش وکړو همدا هیله لرم چې نور پرشتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی او سوتل پرشتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وکړو.
په ورزګان کې یو ښوونکی راهله و چې د نجونو د تعلیم پر مسلې خبرې کولې. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخته ده اصغر افغان دی استعفا ورکړي. اصغر افغان په نړیوالو شل اوره لوبو کې د کیپټان په توګه د نړۍ په سطحه د ډیرو بریاو ریکارد لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لاره اواره سي. صفي الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
Last game for their former captain Asghar Afghan.
د ابو زبی د کرکټ سټډیوم کې ګلبدین نائب خپل همټیمه او پخوانی کپتان په اوګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان وروستۍ شیبې وې ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغوني غږې له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي.
په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دار اور چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډیر زیات مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډیر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنت کوم زګه خبر مای چاتم نه کوله باندې مې وختل چا مې کړه وای دا خبر مې ځان سره ساتلې نو ډیر زیات مینوال خفه هم دي او استاوله کوم وخت د مزر دي دا پرې کړو کړه وکړه کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد د پاره چې اینده ځوانانو ته موخه ملي او سي زمينه ورته برابر شي نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنت
افغانستان په دوش پیتو منډو وګټله د اصغر لپاره ورسته لوبه وا او وتوانید په دروشتو بالونو د یویش پګیزی او دریو سلوریزو په مټ یو دیرش چټکی منډی جوړی کړی. اصغر چې عمر یې نږدې څلور دیرشو ته رسیږي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شلاوریز جام ولوبه او د یو ورځنیو لوبو پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی و. که څه هم دی څو کاله تر دې لوبه مخکې په ټیم کې او لوبه کوله. دا اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصرې وکړې او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخت ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لارښود و. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کورودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکینفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې دی ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تیره کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان نن لوبه او هر کله لوبه په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپه غندې نړۍ بهر وړ کی نو موږ همیشه همدا کوشش کړی د بارم خلوبې کو میچ ګټوي د مخ باندې مسکاره و.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2.5 زره منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1500 منډې د ده په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړي. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبډلې ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره د خلو غواړی هم و او خصوصا چې دی کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ومردل چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له ګڼو پیغامونو او غبرګونونو سره ملاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ سره د افغانستان ټیم بېشماره لوبې وګټلې. سفیو الله ستانکزی له ښاغلي مسعود سره چې کلونه کلونه له اصغر سره پیژني مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په حق باندې معلومات لرم یا هغه ډېر د نږدې نه پیژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ. اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې دی لوبډلې ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم و او ډېر د ده کراکټر د یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند و او شینر لوبغاړی و. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډېر زیات درلوده او خصوصا چې دی د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل او ډېره ښه کپتنسي وکړله د هلکانو ښه مدیریت یې کاوه.
ښاغلی افغان اوس پرېکړه وکړله فکر کوي لږ څه احساساتي پرېکړه خو به نه وي د پاکستان تر لوبې وروسته چې لوبه وبایلل شوه او د ډېرو د انتقاد ګوته د او د د دوه ورور ته فکر کوي لکه احساساتي برخورد نو سپدي ارتباط ل ورلد کپ پروستیم کولای شو دا کار څنګه
وایم چې د افغانستان خلکو د خصوصا د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم توقع یې همدغسې وه چې باید د هره لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله دغه لوبه کې هغه څه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي طبعا خلکو به هم ځن انتقادات درلودل شاید هم ډېر په احساساتو روسته راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته ځینې شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم حتی چې نورو ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د ده د کیپټنسي په ارتباط راته ووایي چې فکر کوم یو ریکارډ یې پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هند او هغه مخکښو هېوادونو ته، یعنې د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خوبایي په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و. الکانو به هم دغه نورو ځوانانو به حیا هم ځینې کوله او داسې ښه مدیریت سره د کیپټنسي مخکې بوتله. یعنی زه په خپله مناز یو افغان دی او د کرکټ پخواني مشر په توګه ویلی سم چې دومره لاسته راوړنې چې موږ د اصغر افغان په وخت کې د کیپټنسي په وخت کې درلودلې د بل هېڅ کپتان په وخت کې دومره لاسته راوړنې نه درلودلې.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لرئ د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي؟ ځکه چې دغه ریجن چې دی دغه د جنوبی آسیا په ټوله کې همدغسې برخوردونه کوي. مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتوي، جنازې د لوبغاړو کوي، د غیابي چې ولې لوبې وبایللې، په هند کې همدغسې برخوردونه کېږي. مګر په اروپا او دغه نورو هېوادو کې به تاسو اطمن کتلی چې په دغسې شکل لوبغاړو سره چلند نه کېږي، متفاوته دی.
بله همدغسې ده لکه چې دا تاسو مهرباني وکړه، د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند، هغوی په ډېر حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره به لوبه په مخ دي. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم کله کله وخت لوبې احساساتي کوي او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساساتو ته احترام لرم، اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو، هم د ګټلو هم د بایللو.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود و چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان پر موضوع خبرې کولې.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اوس به مجیب رحمان حبیب زای راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د انډین اکسپرس په ګډون د نړۍ مختلفو ورځپاڼو د کرکټ شولاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د یکشنبه د ورځې په لوبه لیکنې کړې دي. دغه لوبه کې ټاس افغانستان وګټه او نامیبیا ته یې د 128 منډو هدف وټاکه، خو نامیبیا د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره د 28 منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په شولاوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه لوبه وه. افغانستان تر دې پخوا یوه لوبه له اسکاټلند ګټلې وه او بله لوبه یې پاکستان ته په کم توپیر سره بایللې وه. د نامیبیا په وړاندې د افغانستان دغه بریا د کرکټ شولاوریز نړیوال جام کې د سیمی فاینل مرحلې ته د افغانستان د ورتګ چانس زیاتوي. لا نظرونو پټ د طالبانو مشر په محضر کې څرګند شو. د هغې لیکنې عنوان دی چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې خپور کړی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې په حکیمیه دارالعلوم کې یوې غونډې ته ظاهر شو او په لنډ ډول یې وینا وکړه. اخونزاده په 2018 کال کې لکه چې د طالبانو د مشر په توګه وګمارل شو هم محضر ته نه و څرګند شوی. تر دې پخوا د اخونزاده د مړینې په اړه ګونګوسې خپرې شوې وې، خو ګارډین لیکلي چې د شنبه ورځې واقعه د دغو ګونګوسو په خلاف وه. په کندهار کې د طالبانو د مشر له وینا ویډیو او یا هکس نه دی خپور شوی. یوازې پاړه یو لس دقیقې غږیز فایل بهر شوی. د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته هبت الله اخندزاده د هغه ځایناستی شو. ګارډین ښکلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری له هغه ملاتړ وکړ او نوموړي ته یې د امیر المؤمنین لقب ورکړ او وستایه. په مطلب کې راغلی چې اخندزاده د سپتمبر په 8 نیټه په یو پیغام کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کړې. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې هغه آخرین وګړي چې له کابل څخه د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته لېږدول شوي وو نن له دغه هیواد ووتل. په مطلب کې راغلی چې امریکایي چارواکو په دې تړاو چې څومره کسان د شنبې په ورځ له دغه پوځي